السلام علیکم او سحر مو پخیر د سی شنبی یا نه ورځ او د 2015 کال د دسمبر 28 ته ده لدی هم له همدې غړې د نن لپاره د مشال اډیو خبرونه پیل شوې چې د مخام تر شپه ګوبه جوبا دوام وکړي. په دې سهارنی شفت کې موزه نجیب امیر قربم مخکې تر دې چې د خبرونه راپورونه درو پیژنو د دې محل تازه خبرونو ته پام وکړي. پاکستان وای ضرب عزب عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي او قزاقستان د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ تاریخي سند لاسلیک کړ. پورا خبرونه د پاکستان د دفاع وزیر وای د ترهګرۍ خلاف ضرب عزب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به له هېواده د ترهګرۍ ناصر ختم کړی شي. خواجه آصف پرون په حسن عبدال کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتي ادارو یووالی یو مهم ګام دی. ده هم وویل چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلی دي خو دوران کارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي. د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې پاکستان پرېکنده جګړه کې بوخت دی او د دوی د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وای د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولی اخوا په نامه په یو غونډه کې د سرګندونه وکړه.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
the Pakistan hukumat par de haqaiq o po de che da Afghanistan sola kawale shi de simi iqtisadi prakhtiya ta zamina barabara kadi. Afghanistan o Pakistan dwaala de tourism qurbani di. Mung bayad de simi hiwadun ta warasaw che de yow bal pa corona yo charo ke dana la sohane par palisay amal wakdi.
په کابل کې دغه غونډه د ډیورنډ په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. افغان او پاکستاني چارواکو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو رضامندي هم ښکاره کړې وه. افغان چارواکي وای پر کابل خار پرون شپه درې راکټي حمله وشوه. یو شمیر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدل، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګیدل دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګزمه انتحاري حمله وشوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبر رسنوي ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو شوي او وژل شوي عسکر امریکایان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند. آذربایجان ته د ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد تکیه کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر ټینګار وکړ چې له افغان حکومت به خپل ملاتړ جاري وساتي. نیکولاس هیسوم ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو او د سیاسي مشارکت پر ضمانت باندې ټینګار وکړي. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوی تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د 30 هیوادونو اتباعو امریکې ته د تللو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو 15 کلونو کې سفر کړی وي، مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوي مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساینسي او سیاحتي څانګو منفي اغېز پرې باسي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سرخارستانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانه او برسلز تیر کال د دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو څلور کاله پوره کړل. اروپایي ټولنه په منځني آسیا کې د تر ټولو پیاوړي اقتصاد لرونکي هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوي کولو لیواله ده. د دې تړون له مخې اروپایي ټولنه کازاکستان ته همغسې د آزاد تجارت موقع ورکوي لکه یوکراین، جارجیا او مالدو ته چې ورکړې ده. په داسې حال کې چې استانه او برسلز د یو بل سره اړیکې پیاوړي کړي، ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هم هڅه کوله چې د استانه سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. کازاکستان د ایروشیا اقتصادي ټولنې مهم غړی ګڼل کیږي. او د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په آرمینیا کې د خپل هوایي مرکز د پیاوړي کولو لپاره نور پوځي توکي لیږدولي دي. نوموړي وزارت پرون وویل چې د سرخار یریوان سره په خوا کې مرکز ته یې ټولټال شپږ برید کوونکي او سامان لیږدونکي هلیکوپټرې لیږدول شوي دي. روسیې تر دې وړاندې هم په روان دسمبر میاشت کې خپل سیمه ییز اتحادي هیواد آرمینیا ته اووه هلیکوپټرې استولې وې.
سلام پختونخوا،
ستاسو د نیکمرغه ورځ په هیله په خبرونه مو پیل کړی ده. هم واوره چې په دې خبرونه کې درته څه لرو. افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د خبرو جاری ساتلو په اړه په کابل کې غونډه وکړه. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د زربیاز عملیاتو د ترهګرو ملامته کړې ده. په افغانستان کې کله وی خو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، خو له بلې خوا هلمند کې د سختې جګړې راپورونه ورکړل شوې دي.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته سفر کوي. په پاکستان کې بیا ژمی شو، بیا خلک د ګیسو د پرچاوي یا لوډ شیډنګ نه سر ټکوي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ ډېر زیات عام شوی دی. انسار موږ بې ناستې تلو دفتر ته، په لرګو باندې اور بلو او غم داس چرته بلیږي.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنګ راغلي یو. په سردیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ چې نه پوهېږي موږ خلې پخلې کولی شو، ټول کار زموږ خراب وي.
د ژوب د سنډمن کلا د تاریخي ارزښت په اړه هم یو راپور لرو.
دا شایسته کلا دی او دا خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدل شي. را سره تم شي اوس ورزو اسلام آباد ته. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله همدا شیبه د ټلیفون په کرخره سره د احمد الله د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونه مخې ته راغلي د زربیاز عملیاتو په اړه. تاسو سره څه تفصیل لري؟
ډیره مننه نجیب عامر. مخنه غواړم د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د اپریشن ضرب عزب چې کوم دی هغه کامیابی سره مخ په وړاندې روان دی، او دا اپریشن کامیابی لوجه ملک نه دت، او دا اپریشن په کامیابی سره کوم روان دي لوجه په ملک کې د ترهګرو مکمل خاتمه چې کومه ده هغه طرف ته موږ روان یو لګیا دي.
تیر ورځ په حسن عبدال کې وی دستوري تخپل وینا کې نوموړي ویلا چې دې کې هیڅ شک نشته دی چې زمنګ دښمن چې کوم دی اغه ته ډیر نقصان رسیدلې دی او هغه په تیخته مجبور شوی دی خو تر دې څو پورې چې دای موږ په مکمل توګه خاتمه نه کړي تر هغه وخت پورې دا اپریشن چې کوم دی دا به جاری وي د خواجه آصف وینا و چې د ملک ترهګری پر ضد باندې دا فیصله ایز ملک چې کوم دی هغه ترهګری پر ضد باندې دا فیصله ایز جنگ لګیا دی شروع کړی دی او د ترهګری پر ضد باندې د پاکستان چې کوم قربانیان دي او هغه په درسته نړۍ کې د هغه مثال چې کوم دی هغه په نظر نه راځي د خواجه آصف وینا و چې موږ غواړو چې موږ خپل راتلونکي نسل لا محفوظ او خوشاله پاکستان ورکو او دوی په غیر د سویری خطرې نه دلته ژوند وکړي او په دې اپریشن کې خصوصا ضرب عذب اپریشن او دغه شان په ملک کې نور کم د ترهګرو یا نور چې کوم قوتونه د هغه په ضد باندې چې کوم عملیات روان دي نو په دې کې نه صرف د پاکستان فوج ځوانانو بلکې نور سکیورټي چارواکي چې کوم دي امنیتي چارواکي هغه ډېر زیات قربانیان ورکړي دي او د دې په دې قربانیان باندې ټول قوم ته موږ ته فخر دی
ډېر زیات تمنا په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي بنسټونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې له پولیا خوا په نامه پیوې ناسته کې وکړې افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور په ټینګېدو تاکید وکړ او ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګډې هڅې وشي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولی اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوه دی چې د افغانستان سوله کولای شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنه پر پالیسۍ عمل وکړي
همدارنګ په افغانستان کې د انګلستان سفیر کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
افغان چارواکي وایي طالبان به پرې نګدي چې د هلمند په شان حمله څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ له ودرولو خبره نه کوي نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړه وشي آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو په متره ګرځو
د افغانستان د اجرایا رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب و سوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې برلاس پیدا کړي خو هغه زیاته کړه
سره دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو سره دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې د عمل لري. هیڅ کله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. او موږ په هیڅ صورت د سولې ته خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسله وال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه خلاص راوړي.
یاد دې وي چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی و او د چارواکو په خبره هلته له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلې نو ځکه باید اور بند شي.
نن هم داده او په دې فکر چې که چیرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي بینان له جنګه د لاس واخلي، نور د خلک نه شهیدانوي او ثابته دي چې دوی او د دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چیرې پرې ولاس جنگ یې رامه لري پر بل اساس د سولې خبرې کېږي، په دغه سې وضعیت کې موږ نه پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخکرګه اوسیدونکو نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سختو جګړو ولسی خلک ډیر ځپلې دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوي دي، د شتو ته تللې دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربن باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې خرول تر سره کولی شي.
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې هڅه کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترلو ناستی فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منې کولی خو د خبرو ورته ویلی شي.
د بشیر ګواخ راپور موریدو. اوس هم یو بل رپورټ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند د امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د کورنیو دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي دی، خو ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګ کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د هلمند موضوع د باس وړ ده، حکومت ورته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولي، خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نه شي کړی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له ټولو ممکنو لارو چارو به کار واخلي څو د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلي صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند د امنیت ښه والی ته په لوړه کچه غونډې شوي او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړې هم شوې دي. دای وای موږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند د امنیت د ښه والی لامل کیږي. له موږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. انشاءالله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت ته جدي پام کیږي او زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والی له دې وړاندې له ولسمشر اشرف غنی څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د ځانګړو ځواکونو په ګډون هوایی ځواکونه هم هلته لیږل شوي دي. بل ورته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د خوالي لپاره هر اړخیزه هڅه روانه دي او هله کوي چې دغه هڅه به نتیجه ورکړي.
وزیر امنیتی هلمند مسلې خود تشکیل
د هلمند امنیت یو تو د موضوع ده. په دې اړه غونډه او پریکړې وشوي او هله دا چې دغه پریکړو په عمل کې دوه سره د هلمند په امنیتی وضعیت کې خواله راشي. همداشي به هم یو شمېر امنیتی مسولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند حالت په اړه اقدام وکړي.
په وضعیت ولایت هلمند ستان
له دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استاذ ویلي و چې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې. خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داسې حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواښاد بشیر احمد بیلور درې کاله وړاندې په همدې ورځ په پېښور کې په یوه ځانمرګي حمله کې ووژل شو. نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېدو او تل به یې د ترهګرۍ ځپلي ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رسوه. د مشال راډیو خبریال خالد خان چې د ارواښاد بشیر احمد بیلور سره یې د هغه په ژوندونې ګڼ شمېر مرکې کړې په خپل دې راپور کې د هغه خبرې اقتباس کړې او د ښاغلي بیلور د ژوند بېلا بل اړخونه یې ښکاره کړی دی.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماښام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې وروسته د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو، نو مرګي ورته د کیسه خانې بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو وروسته به یې د خلکو تسلي کوله په خپله د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور دغه ړومبی ځانمرګي برید یا حمله نه وه، بلکې د دې نه مخکې هغه څلور بریدونو کې ژوندی پاتې شوی او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دو ځله په ما خودکش شوي دي، خو زمونږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په ړومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلی و. په کال 1945 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و، خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښود او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټۍ یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروسته طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد والے، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک شوتلې.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترهګرې جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نښه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بدقسمتی دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جماعتونو کې دیو بلاسټ کوي، د قرآن کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپتالونو کې دیو بلاسټ کوي، خاص کر زما سکولونو بلاسټ کوي، زما بچی سکولونو ته نه پرېښودل غواړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاسټ شو، زه لاړم هلته باجوړ، خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه ایمنې راغلی نه منسٹر راغلی، او زه هغه مکمل چرته چې بلاسټ شو هغه ځای ته دکان ته لاړم. نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بہادرۍ په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو. او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د خالد خان په ریپورت کې د ارواښاد بشیر بلور خبر هم واوریدی دا خوانی خبر دی چې د مشال رادیو په آرشیف کې یا پارکایفس کې پرتی وی او همدارنګه زمون همکار خالد خان هغه زړه خبر راخسته په دې ریپورت کې تاسو واوریدل
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې د ژمي پر رسیدو خلک وایي د ګیسو سخت لوډ شیډنګ پیل شوی دی. د هیواد په لر بر کې خلک وایي که ګیس وی هم نو فشار ډیر کم وي چې له کبله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. د پاکستان په ځینو برخو کې د دې پر ضد خلکو مظاهرې هم کړې دي. خو بل پلو حکومتي چارواکي وایي په ژمي کې د خلکو د ګیسو لپاره اړتیاوې ډیرې زیاتېږي چې پوره کول یې شونې نه دي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خلکو وینا وا چې یو پلو د ګیس فشار ډیر کم دی نو بلخوا حکومت د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع کړی دی او خصوصا په سحر او ماخام وخت کې خو ګیس بالکل نه وي چې له وجې د اخلي پخلي په شمول د نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې سحر وخت کې ماشومان او د کور نارینه په غیر د چای او خوراک نه سکولونو او خپلو کارونو ته پتللو مجبور دي.
چې کله نه یخ موسم شروع شوی دی نو د ګیس کمی سره مخ یو چې له وجې سحر نه خو خپلو ماشومانو او نه د کور نورو خلکو لچې تیارولی شو او نه اخلي پخلی کولی شو او د ګیس له کمی له وجې ماشومان سکول ته بې لچې وځي نو حکومت ته خواست کوو چې زموږ په حال ډېر هم وکړي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ ډېر زیات عام شوی دی. انسار موږ بې ناستې تلو دفتر ته په لرګو باندې اور بلو غم داس چرته بلې هر کس په ګیس د چې دی.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنګ راغلی یو. په سړځیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ چې نه په موږ اخلي پخلی کولی شو ټول کار زموږ خراب وي.
د ګیس لوډ شیډنګ په ضد د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوې او مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د ګیس لوډ شیډنګ په فوري توګه بند کړي. بلخوا د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی تیره ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یخنۍ په وجه د ګیس طلب زیات شوی دی او حکومت په مقرره مقدار کې ګیس نشي ورکولی چې له وجې یې په کورونو کې ګیس استعمالوونکي د کموالي سره مخ دي او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې پراتلون کی میاش کے ہم خلق د گیس د کموالی سر مخوی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او د خبرون په دې برخه کې سردار علی ټکر ته وکشه.
اور میں واپس تو نسانا کرخرا ہے اور میں واپس تو لسانا کرخرا ہے بس ہم دل تک ارمانا کرخرا ہے اور میں واپس تو لسانا کرخرا ہے اور میں واپس تو لسانا کرخرا ہے لرفتونو ستړي شوم د خیال لرفتونو ستړي شوم د خیال لرفتونو ستړي شوم د خیال لرفتونو پیاوزه کی خو آسمانا کرخرا ہے اور میں واپس تو لسانا کرخرا ہے اور میں واپس تو لسانا کرخرا ہے
سردار علی ټکر ته مو غوښ نیولې او ریدونکو د سهار نه نیمه بجې د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف وایي د ترهګرۍ خلاف ضرب عضب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به له هېواده د ترهګرۍ ناسور ختم شي. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي. نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر د ټاکنو لپاره په اسمبلۍ کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی بیبي او د اپوزیشن لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ به مقابلوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي پراخوالی راوستی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړې. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونی هڅې کوي شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس حسم پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې وشوې. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدلې، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګیدلې. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. او قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو. تاسو رسره اوسئ. سو سندرې به هم واورئ. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه کوو. زموږ همکار احمدالله دغه ورځپاڼې لوستي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکو غونډه کې به د خپل حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې لټولو لومړی د بجلی منافعه شامل ده، د کوم لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاق یې غوښتنه کړې چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړې کړې شوی شرع ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډېر زیات متاثره شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپانې خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس ګنټو پورې د ګیس د کم پریشر له کبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خو د ایل پی جی سلنډرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپانه لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي، نو بل پلو په لکی مروت، کوهار
کوټ او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کمنګ آئینی غوښتنو ته وګورو، نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپاڼه لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرچ کیږي او دا صوبه یې له محرومیانو سره مخ کړی ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې ولسی مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د ولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت د زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خپره کړې چې ورکی راغلي ل پیښور تر کراچۍ پورې د لوی لارو په سرونو د هغه د ستاینې پوسټرونه لګیدلې دي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د پوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنه کړی ده. زمونږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پېښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لوی لوحې تر سترګو کیږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسی محبوبیت تر شا یوه خبر دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړل نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقانی شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغو غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداري ورکړی چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزوره شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې را بللو او په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اذربایجان ته ځي. د ولسی جرګې غړي او اقتصادي کارپوهان اذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي او وایي هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې اذربایجان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره عملی همکاري پیل کړي. جمهور ریاست ویلي چې افغان ولسمشر به په دغه ورځني سفر کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي او له اذربایجاني مشرانو سره به خبرې وکړي. صفی الله سنکزیو په دې اړه نور تفصیل.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سه شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد اذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک اذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینیر محمد هاشم مرتاخ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد او ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړي.
ما فکر میکنم به خاطر همین
وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولی شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمه ایزو همکارانو د همکاري په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجورد لار د شهید آذربایجان او تور سمندرګي لارې افغانستان اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمې او برخلیک ټاکونکې پایلې ولري.
حتما ای تعین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغل ورته خویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبینی نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې په ډاګه کړي چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جاوزجان د خلکو استازی عبدالستار درصابی هم آذربایجان د تیلو او ګازو غنی هیواد بولي او وایي چې په ښو پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو. خغل درصابی وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی، د کرنې پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمه ایزو همکاریو مسله پام کې ونیسو دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت نا وخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړي دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو پډایه هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان به چوکاټ کې دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې ځینې مرستې وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او ښوونیزو برخو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېری همکاري تمه نشو کولای. ښاغلی سیحون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوارد د لارې په برخه کې د ډېری همکاري تمه وي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسی ورته لري او هم هغه هیواد همکاري ورسره. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفي الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سغدریزو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړې، بلکې په ځینو وختونو کې د سغدریزۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات، رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سغدریزه کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. بشیر ګواښ د دې لیکنې غټکی دراوروي.
په پاکستان کې د سغدریزۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي، چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو د هغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي مغمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي، ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سختریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سختریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکرې طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړې، ځکه چې ډېر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریب خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار از مکه لرونکو څخه برخه وغواړي. لدې کبله زمیندارانو خپل سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې لدې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي نو اسلوال ترې د جنگیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
د بشیر غوخ راپور مورید اوس ایمان اوداس ته وکړي. د ایمان او داس پواس کې مو سندر اوریده. په کراچۍ کې د بوانی چالې په نامه یو سیمه ده چې اکثر اوسیدونکي پښتانه دي. د سیمې خلک وایي دغلته په آزاد ډول مخدره مواد خرڅول کېږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. خو په دغه سیمه کې د یونین کونسل مرستیال چیرمین بیا وایي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې دغلته د مخدره توکو خرڅلاو 50% کې کم شوی دی. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران په دې موضوع یو راپور راستولی چې په شریکه اورو.
د دې سیمې نه ټاکل شوې د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشئی توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر روشی خو دلته کشته مخکې به خالي چرس مرس خرڅېدل، اوس سره پاوډر هم شروع شوي دي او جواری هم کیږي. نو هغه سه پولیس یې ونیسي او بس بند کړي، په هغه وخت چې سره سه منشیات څه ونیسي راونیسي په هغې کې بند کړي، هغوی دومره جوړې مضبوطې دي چې په میاشت نیمه کې هغوی بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته، ولې دغه د نشه توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي، بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر څه حده کمې راوستې.
دا خبره بالکل رښتیا ده چې منشیات دلته ډېر زیات، کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی، مخ کے ډیر زیاتو وس هم د سٹیک او اکه دوک اغه سے نشت لګ څنګه چې مخ کې زیاتو کم مخ کې وسه خرڅې لګ څنګه چې روړې خرڅې کې وړو څنګه ټاپیا نه اوسه یو سو دغه پاتې دغه د پولیس پر سرپرسته کې چلی یا سپا خبر را موږ هغه بالکل لاغه پر سرپرسته کې چلی.
د باونی چاله اوسې دونکی کس هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبایي سملی غړی یا پولیسو نه ګلمندی چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي، ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دې پر ضد کمیټې جوړې کړې وي کوم چې اوس غیر فعال دي او یو وار بیا به پخپلا د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوس هم یو بل راپور. د رسا خان افریدی د کوهاټ اوسیدونکي نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د پاکستان په کچه د کراټي په میدان کې نوم ګټل دی. دی وایي د غربت په ماحول کې سترګې غړولې او د کراټي لوبه پیل کړې ده. د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورسره دی لاس امداد وکړي سو هغه د تایکواندو په نړیوالو مقابلو کې د پښتنو نوم روښانه کړي. د مشال خبریاله رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې رسا خان افریدی وویل چې کال 2010 راسي په قومي او صوبایي کچ د کراټو لوبه شروع کړې ده او هر سر خپل او شتمنو خلکو به مرسته یې دا لوبه کړې ده، خو دی او د دغه غوندې نورو لوبغاړو سره د حکومت لخوا مرسته نه کیږي. دی وایي
سورا جیمونه دي کنه مارشل آرټس کې دو ټولو ولا اکثر حکوم انټرنیشنل ټورز وی کنه اکی لړی په خپل پیسو باندې لګي خپل فند باندې لګي، خو دل لکه زه مالی حالت نه دوره فټ یم نه چې لکه زه فند خپل جیب نه ولا کوم.
خپل خبرو کې د کال 2016 د پاکستان کراټي چې تر لسم ټولګي پورې په اسکول کې زده کړې حاصلې کړې دي او د پلار د مرګ نه پس مزدوري شروع کړې وه چې ورسره پرایویټ زده کړې هم حاصلوي. د زیاته کړې چې په شارجه کې کیدونکې دا نړیوال کراټي چمپیونشپ به د روان کال وړومبۍ میاشت په اخره کې شروع کیږي. د ده په وینا چې د تګ لپاره یې ټول خرچ شاوخوا 1,00,000 روپۍ دی.
نو دا لکه خرچ خو تقریبا لګ بګ 1,00,000 تقریبا بس رسی، نور انتظام خو هلته شارجه کې بیا خو چې فورم ملکونه رسی بیا خو هغه سهولت کنه تینې ورکی خیر ده فیغټه خبر نه دی ولې رشید بران.
کله چې مشال ریډیو د لړکی د کوهاټ ضلع نه د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي ضیا الله خان بنګش سره رابطه وکړه، نو دغه وینا وه چې هغه د رضا خان افریدی په حق لویل شوی وو او د لړکی د دوبۍ ځینې خلکو سره رابطه هم کړې ده. دی وایي
دا ایونت څه کوم دا په شارجه کې دا ته اوپن ایونت ونه د دې خواهش اظهار کړو صوبایي خدي کې ما تاسو واسطو کنه مطلب دا څه مو هغه ته سرکاري لیول باندې نو دا په چې اوپن کمیټیشن د دې ځای ما دې دا واسطو زه تلم غواړم دا نو تا ته پاتې چې بیا ته اوپن راوي نو سرکار خپل یو تور طریقې سرکار خو کې بیا غا کی نو دې لپاره به موږ غا سپانسر شپ خبره وشو چې بل دا برچا باندې سپانسر کو.
د فکر د تایکواندو د مارشل آرټ یو برخه ده او په مارشل آرټ کې ټول لوبې د ځان دفاع جسمانی صحت تفریح او د خود اعتماد لپاره کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په پښتون مشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت سندمن تاریخي کلانن هم د ځانګړي جوړښت لامل مشهور ده. دا کلا په کال 1309 کې د هغه وخت یو والی رابرټ کروس سندمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورسخه اخیستل کیږي. زمون خبریال خدای نور ناصر همدې کلا ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړ شوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړ شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1309 کې جوړ کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 144 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمی کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی خټ ہوگا دی اور دیوال موٹائی چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فٹ چوڑائی دی دیوال کا اور خٹ گا دی جوڑ سوے. گرمی کے دا یخ اثر لری اور یخ کے چې دی گرم اثر لری.
که هم زخپل د پیانو په چلولو پیخی نه پوهیږم، خو همدا هغه پیانو ده چې 100 کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوې، همدلته ښوول شوې. او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې، نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
د سنډیمن کلا رپورټ ما اوریدو. خدای نور ناصر، درته پیانو غږولو هڅه هم وکړه. وزیر خان په واز کې دغه سندره واوره.
गुल परंगी दगुल वनस्ता परंगा
अगुल तो दगुल परंगी
दगुल वनस्ता परंगा
katama bandi swaji ki nu tum ta tabali gam
katama bandi swaji ki
nu tum ta tabali gam
shamaz patangim shamam ta da patanda gulat da gul parangi da gulwana sa paranga
gulat da gul parangi da gulwana sa paranga
katwana da lavangi katwana da lavanda gulat da gul parangi da gulwana sa paranga
gulat da gul parangi da gulwana sa paranga
سود
جانا منی دہران کا مساب درا
سود جانا منی
دہران کا مساب درا
داولا رستا پنگدا داولا ددی پنگی گلت دگل پرنگی دگل ونستا پرنگا
گلت دگل پرنگی